د وایس اف امریکا دیوا د خبری خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو بنو او لکی مروت کې د ناامنۍ او د هدفي وژنو خلاف د پولیس احتجاج دوام لري. هم د دې غوښتنو دپاره په باجوړ کې پیل شوی احتجاج پای ته رسیدلی. بلخوا لکی مروت کې احتجاج کوونکي غواړي پوز دې د سیمې وزي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو پولیس د مذهب د سپکاوي په تور کې ګیر تن په ډزو وژلی دی. اسلامي نظریاتي کونسل وایي په خپل سر د داسو ګامونو جواز نشي وړاندې کېدلی. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په امنیتي غړو د زورونې تور پورې کړی. پښتون ویلي په 11 اکتوبر د قومي جرګې یا عدالت لپاره د دوی غړي کمپین ته نه پرېښودل کیږي. او د اوکراین پوز دا وکړی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روس 40 ډرونز راغورځولي دي. بلخوا امریکای اوکراین ته د 700 میلیونه ډالر ورکولو مرستې اعلان کړې. دا د خبرونو سرټکی د تفصیلي رپورټونو امریکو د لپاره ټیو سره اوسه.
ګرانو کتونکو ستړي مشه، دا د وایس اف امریکا دیو ده. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2023 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن لاس افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخینې 1 بجه شوې ده. د دیو په خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. په خبرونه کې یو شمیر رپورټونه مرکه لرو. دیو سره اوسه بل اړمبي رپورټ ته ورزو چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د پولیس احتجاج په سلورم ورځ هم دوام لري. دوی په سیمه کې د امنیت او د پوز د وستلو غوښتنه کوي. بل لور په بنو ضلع کې د نامعلومه وسلوالو د خوا د پولیو په ټیم ډزو کې د یو ساتونکو پولیس د وژنې خلاف احتجاج شوی دی. د احتجاج کوونکو پولیس سره ضلع انتظامی خبرې هم کړې دي. په دې اړه دوسته تفصیل په د دیوا لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د دیوا همکار نوشروان کلندر پختلی وو. تاسو پام ورته راګرځو.
نوشروان صاحب، دغه احتجاج نن څلورمه ورځ ده چې په تفتیزای سیمه کې روان ده، او دغه پولیس عسکر چې دغه احتجاج پر لته پیل کړی دی په علاقې کې د امن سره سره د پوز د ایستلو غوښتنه هم کوي، او دی وایي چې دغه سیمه دې ته پرېږدول شي، دی په دریو میاشتو دننه په دغه ځای کې امن جوړ کړي. بیا دغه احتجاج کوونکو سره د حکومت استازیتوب چې دی ډېر وړاندې د ځایي حکومتونو خبرې کړې وې، خو پرون دې ته پېښور نه هم اعلی حکومتي چارواکي راغلي وو چې په هغه کې سی سي پی او پېښور قاسم علي خان صاحب شامل وو، خو هغه سره هم خبرې ناکامې شوې دي. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د یو پوینټ ایجنډا ده، او ایجنډا یې دا ده چې دل دې لکې د فوج وزي، او دوی وایي چې دغه نامې تر شا چې دی هغه د پاکستان د پوز او په خپل تقریرونو کې د ایم آی او آی ایس آی نمونه هم اخلي. او بل طرف ته بیا په دې باندې فوج څنډي ویلي، او پولیس دې ته بیا ځنې وړاندیزونه وړاندې کړي دي، او په هغه وړاندیزونو کې دې ته ویل شوي دي چې پوز به راغونډ کړ شي، دا به تر خپل مرکز پر محدود وي، او د دې چې کوم سوست یا کوم نور کارونی چارې په هغه کې پوز هیڅ قسم مداخلت نه کوي. خدای هم ورته ویلي چې دا احتجاج ختم کړي او دوه ورځې وخت ورکړي، او هغه ورسته چې دی دا ستونزه چې دا د مرکزی او حکومت او له پوسټ سره اړلري، او له هغه نه چې ځا له کومه وشي نو حکومتونه بیا هغه پریکړې چې دی هغه به عملي کوي.
نو خواته بنو کې هم دغه شان قسمه احتجاج د پولیسو له خوا شروع شوی، کداګه تلند غونډه کې حال وې.
دغه احتجاج نن شروع شوی دی، او دته هم دغه احتجاج هم پولیسو شروع کړی، او دته بیا مدني ټولنې مرسته هم ترلاسه ده، او دا ورسته له هغه شروع شو چې نن په بنو کې د پولیو په ډیوټي باندې مامور یو پولیس ارکان نه معلومه کسان لخوا وژل شو، چې پخلای په خپل پولیس هم کوي، او بیا تر هغه ورسره دغه کس مړ اوس بنو پولیس لاین مخه راول شوې، او دغه احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې په علاقې کې د ایس رجمن شوی چې دا علاقې د هر قسم نه امنۍ څخه پاک کړل شوی ده، او په دې پیښه کې ککړ کسان د زر معلوم کړي او ودی نسی. خو د بنو پولیس وایي چې په دې پیښه کې ککړ کس دی چې دی هغه معلوم کړی دی، او هغه سره مقابله شوی، او د ډزو په نتیجه کې ورل شوی دی. او دغه احتجاج کوونکي دغه تور پورې کوي چې داسې کیسه پیښ ورسره دوی سره په بندیخانو کې داسې نامعلوم کسان وي چې هغه دی بهر ته راوباسي، او بیا د هغه مړی وګرځوي، او دوی دا کسان داسې پکار دي چې هغه عدالت ته وړاندې کړي، او په عدالت کې په خپل باندې اعتراف وکړي چې په څه ګناه باندې دا کسان وشتل شوی دی.
بل سیمه باجوړ کې هم پولیسو پرون احتجاج کړو، سکه هم دغه احتجاج اوس ختم شوی دی، خو آیا دغه غوښتنه چې کوم یو دوه وي هغه منل شوی دی؟ څه غوښتنه وي؟
دغه احتجاج هم په دې باندې و چې پرون په پولیسو باندې اټیک شو، یو د پولیو کارمند او یو پولیس اهلکار ورل شوی وو. اوس د علاقې پولیسو وایس اف امریکا ډیبا ته وویل چې دوی لخوا دوه غوښتنې مخې ته راغلې، یو دا چې په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي، او بل دلته د پولیو ډیوټۍ باندې له پولیسو سره پوسټ هم د ساتنې لپاره دوی سره وګمارل شي چې د داسې کیسو پیښو مخنیوی پکې کیږي. او پولیس وایي چې دوی دغه دواړه غوښتنې منل شوي، چې تر هغه وروسته چې کوم پولیس احتجاج کړی دی هغه هم پخلی کوي چې دوی غوښتنې منل شوي او دغه احتجاج اوس ځنډول شوی دی.
صوبایي حکومت لخوا په دې باندې څه بیان شته، یا مرکزي حکومت یا د پوز لخوا هغه په خپل څه خبرګون ښودلی؟
زموږ بیا هڅه کړې چې فوج سره رابطه وکړو او په دې حواله د هغې نظر هم معلوم کړو، خو تر اوسه پورې د پاکستان پوز دغه لکبروت پیښې ته هیڅ قسمه جواب نه دی ویلی. البته دلته ځای چې کوم حکومتي فوجي چارواکي دي هغو لخوا د نوم نه اخیستو په شر باندې دومره وویل شول چې دا یوه سیاسي ستونزه ده او دا ځایي حکومتونو سره اړه لري او په دې باندې باید ځایي حکومتونو چې دي نظر تاسو واخلئ. بیا موږ خپل هڅه کړې ده چې په دې اړوند وزیر اعظم سره هم رابطې کوشش کړی دي، خو هغه لخوا هم څه خبر ترلاسه شوی دی. خو پرون هغه په پېښور کې یوې وکیلانو غونډې ته ویلي او دا یې ځکه کړی چې چرته ظلم زیات شي نو خلک بیا په سړکونو باندې راوځي، او بیا د پولیس د لکمر پولیسو عوالام ورکړي چې دا په سړکونو باندې راوتلي دي. خو د لکمر وځ ضلع چې کوم انتظامی مشر دا فهد خان وزیر هغه لخوا دا ویلي کېږي چې دا انتهایي تشویشناکه خبره ده چې پولیسو دا اختیار نشته چې هغه احتجاج ریکارډ کړي، خو دوی په احتجاج راوتلي دي او د دوی مطالبه هم اورېدل شوې دي او د دې د هواري حسام روان ده او د سر د خبرو سلسله هم تر اوسه پر روان ده. او په دې کې څه پرمختګ یا کمیابی نه ده شوی.
د سیاسي مشران خو په خیبر پښتونخوا کې شته مختلفو پاټو داغه د مشران له خوا په څه بیانونه راغلي لري، هغه د هر څه ته په نظر ګوري.
په دې باندې په سنټ کې د عوامي نشلګون چې کوم مرکزی مشر دی امل ولی خبرې کړې دي، او هغه هم په دغه باندې تشویر ظاهر کړی دی او دا ویل چې تر عملیاتو وروسته په علاقې کې نه امنیت تلل، او دې لوړان نه دغه دریس پل کړی و چې دلته غني بیا وسوال ډېر وسول شوی دی، او بیا دغه مثال د کومه پولیس ورکې چې هغه په خپل هم ایوا سرکاري اداره ده چې هغه هم د دې خبرو تایید کوي، او دغه پیښه ته بیا په سنجیدګۍ سره کتل حکومت ته لاخوبونه کړي چې دغه پیښه سنجیدګۍ نوټس واخلي. دغه سه پارلمان کې نن په مولانا فضل الرحمن کوم چې جمعیت علما اسلام مشر دی هغه هم په خبرې کړي دي او په دغه پیښه تشویش اثر کړی دی، او دا ویلي چې یوازې دا لکه مروت نه بلکې په نورو ضلعو کې هم پولیس چې دی هغه په تشویش کې دي، او دغه یو چې دی یو سخت مشکل وخت دی د حکومت ته رامنځته کول شي، د غوښتنې سنجیدګۍ سره کتل پکار دي. دغه سه پرون په صوبایي سملې کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د لکه مروت غړی دی جوهر خان او دغه سی ورسره یو بل بل ځای چې کوم ایم پی ای دی عدنان وزیر هغه هم په دې باندې خپل تشویش څرګند کړی دی، او د حکومت په خپل حکومت هم نیوکه کړې دي چې دلته د امن امان ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه واخیستل شي.
سمره
ګرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږی، تاسو د عدنان بیٹنی نه دغه تفصیل واریدل. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مطبوعاتو څانګې یا ډایریکټر پبلک ریلیشنز خیبر پختونخوا پولیس پاڼه جاری کړې ده، خبره کړې ده، او په هغه کې په قبایلي ضلعو کې چې کوم احتجاجونه د پولیس لخوا رامخته شوي دي هغه وایي چې پوز او پولیس د خپلو کې یو دي او د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي او دوی ډېرې قربانۍ ورکړي دي. کم خلک چې د اورانکاري یا شرپسند دي وته یا شرخوخي دي ورته ټکي استعمال کړي دي، هغه غواړي چې د پوز او د پولیس ترمنځ ناباوري رامخته کی او حالات خراب کړي. هغه وایي چې د ضلع انتظامیه کوشش کوي هڅه کوي چې د احتجاج کوونکو کمې چې مطالبه وي انتظامی مطالبه وي هغه هغه ته وقیق دي او هغه ومنل شي. په دې باندې نور څه تفصیل رامخته کیږي تاسو سره به شریکو. زو بل یو رپورټ تا چې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین دیوته په یو مرکه کې ویلي چې په یو لسم اکتوبر د قومي جرګې عدالت د پاره د دوی کمپاین دوام لري. پښتین وای په غونډه کې بعد پښتنو په چارو خبري کیږي او یو شریکا تګلارې بټاکی. سواد کې د دیوا د خبريال فیض ظفر سره په مرکه کې منظور پښتین د قونډې پاړه نور سوای په شریکه د مرکه ګورو.
سلامونه، زم فیض ظفر نن د پښتون د پزومنت مشر منظور احمد پښتون سوت راغله د غوسر ودی رسم اکتوبر تقامیت د په عقل خبر کو. سلامونه
وعلیکم السلام، تاسو هم تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر مړی درد وی چې قمیر د څه شی دی او د بصور دی؟
یقینا تاسو بالتا اوریدلی وی چې مونږ ډیر په تفصیل سره په دې خبره وکړه. د هر ضلع درکلو پر اچکم مشران دي، د ټولو ګوندونو تر تا هر تحصیل پر اچکم مشران دي، مختلف پیشې دي، مختلف یونین دي، صحافی دی، ام ډاکټر دی، ټیچر دی، وکیل دی، تاجر دی، ام سټوډنټ یونین دی، ادیب دی، ترانسپورټ ول دی، داسې نور ډیر یونین دي. د دغو چکم مشران دي تر ضلع لیول پورې دغه ټول راغوښتل کیږي. په یولسم تاریخ یو ځل په سکرین باندې د کام مکمل غمیزه سره د ثبوتونو غور ورول کیږي. بیا ری و د پاره بیل بیل کیمپ ته د ضلع په نامه د هرې پیسې بیل، د هرې وند بیل هغه په خپل خپل کیمپ کې کینی او هلته به دوی سپین کاغذ پراته وي، څه یې ولیدل، هغه پلس ماینس یا څه کموي یا زیاتوي، یا دوی نه وایي کوي، دوی به خپل لیکل سره وکړي. هر کیمپ به یو یو تن وټاکي، چې هغه تن وټاکي دغه اتیا کم و بیش کسان چې کوم منځ ته راشي دا به زمونږ کامی عدالت وي. هغه چې هر پریکړه وکړه مونږ به دغه مطابق ټول کام قدم اخلو.
په سونه هیوادونو کې به دا جرګه کده کیږي؟
تقریبا فی الحال خو مونږ تابعیانې ولیده چې یو شپېته هیوادونو کې د دوی په یعنی مونږ چې چرته ملګري لرو هلته سکرین لګوو چې په سکرین باندې دا کومه غمیزه ده، یعنی څومره شهیدان، زخمیان، معذور، ورک خلک، وسایل، ځمکې قبضې یا بتی دي یا تشدد واقعات دي، شناختی کارډ مسایل یا نور څومره مسایل د دغه اگزیکټ ډیټا چې مونږ هغې لپاره تحصیل په تحصیل باندې ټیمونه وتلي دي او هره ورځ ډیټا د کلیو یو یو کور نه راټولوي، نو هغه به ټول دنیا کې دننه د دغه په هغو په ژبو کې هلته هم ښودل کیږي.
درې ورځې په زرګاو کسان ټول د خوراک تنظیم څوک د شپې تنظیم بسوک
د خوراک تنظیم او د اوبو تر سکلو پر تنظیم مونږ ډایرکټ خپل کوو، ځکه چې د یو بوتل اوبو مونږ اعتماد نشو کولای، کام ډیر دښمنان لري، نو دا ټول سیستم مونږ خپل کوو. او د شپې تنظیم چې کوم دی دا په خیبر کې کیږي، د خیبر ولسونو وعده کړل چې دوی به حجرې هم او ضرورت شي کورونا دا خلی کوو، ځکه دا مشران کسان دي، دغه ټول یو کمره غواړي، یو ښکلی کور او ښکلی ځای غواړي چې دوی هلته درې شپې تیرې کړي، یو مېلمستیا غواړي. نو چې هغه مېلمستیا دپاره د خیبر ولسونو د خدای آباد لري پښتانه آباد خلک لري، د خیبر ولسونو او ټول پښتون قوم ته دغه
پښتنو ګوندونو سره مشران به پدې کې ګډون کوي.
انشاءالله د پښتنو هم چې څومره هم مشران دي، څومره سیاسي ګوندونو پښتانه مشران دي، څومره د پښتنو ګوندونو دغه مشران دي، دوی ټول ته ورغلي یو دوی به انشاءالله شرکت کوي. کبیا هم لګ اخوا دخوا مونږ پوښ ولونو، بیا ورزو بیا ورزو بیا ورزو، زمونږ د پاره د ملت حیثیت ډیر لوی دی، د ځانونو حیثیت کم دی. با دوی ته یعنی سوالونه مینت زاره او پیته ور پروز چرازه متحد شو
ډیر لوی خرچ او پدی بن راځي دون پیسې پیسې وکم ځي.
تقریبا مونږ سرسایه خدا چې هر پښتون یعنی په کور کې لست نان دي د ماشوم نه واخره تر لوی پره 50 روپۍ مو په هر پښتون یې خري چې دوی سرسایه ور کی، یعنی د ماشوم بچینه راوخله تر سپینګيري پره مونږ خواندې ماندې سړی ټول او ورونه دا ټول دی 50 روپۍ په هر سر باندې زمونږ د ټیمونو سره چې کوم د هغه د پاره ګرځي د ډیټا راټولول هغه سره جمع کی، یقینا دا یو لوی غلط چې په هغه باندې مونږ دغه مصرف
اخیلی پښتنه کوم چې آیا د قمیر د لڅ دی د بعد پښتون ستونزې حل کی؟
تر دې پورته بل د پښتون کام، تر دې لوی، تر دې لوړ، تر دې جامع، تر دې جمهوری، تر دې په هر طول باندې پورا بل لار چی رشته دی خو بلې یو لار نشته. یقینا زه مکمل یقین یم چې پښتون کام کمزور نه دی، بې ننګه، بې غیرته نه دی، خو دوی متحد نه دی، بې اتفاق دی. که چیرې اتفاق وشو زه یقین وایم چې یو پښتون نه نږدې نور مظلوم قانون مسلې به هم ورتال.
دا وایس امریکا ډیو سره د خبرو کولو ډیر مننه
تاسو هم او د ټولو اوریدونکو مننه.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو پولیس د مذهب د سپکاوي په تور کې غیر تن پر ډزو وجل دي. اسلامي نظریاتي کونسل وايي په خپل سر د داسو ګامونو جواز نشي وړاندې کېدل. د پیخه رسته تفصیل په لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د ډیوه همکار نوشروان کلندر په سیمه کې د ډیوه د خبريال حفیظ شیرانی نه پختلی وو. ستاسو پام ورته راګرځو.
بلې، د پولیس چارواکو په وینا نن د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان ایالت د سر شار کوټي د کینټ پولیس په نامه چې کومه د پولیسو تانه ده په دې کې یو تن وژل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا چې وژل شوی تن عبدالعلي نومیږي او دغه یا تن پارون پولیسو نیولی وو، د هغه پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. په درج مقدمه کې لیکل شوی دی چې عبدالعلي د کوټي د خروټ آباد اوسیدونکی دی. دا هغه یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده. په دغه مقدمه کې دا لیکل شوی دی چې په دغه ویډیوي پیغام کې چې دغه یا تن موټر چلوي او یو بل څوک پښتنه ځینې کوي، د اوسنی حکومتي وضعیت او د تحریک انصاف چې کوم خلک نیول کیږي د حکومت لخوا څخه، په دغه اړه یو څوک د کیمرې شاته ناسي د موبایل او هغه پښتنه ځینې کوي چې ته څه وایې. د دې په جواب کې دای پر حکومت باندې سخت نیوکې کوي او غوسه ښکاری. دغه یاتن په دغه ویډیو کې بیا دغه چې کوم مقدمه درڅوي د وای چې دغه یاتن د پیغمبر اسلام او هغه تاس پکاوای کړی دی او همدغه سی توهینی مذهب چې کوم دی هغه کړی دی، ځکه وای چې دغه پرزت بیا مقدمه درج کړل شوی ده. د یاتن پارون د چهارشنبه په ورځ د پولیسو لخوا څخه نیول شوی وو. هغه اول د کوټي په خروټ آباد پولیس سټیشن کې وو، بیا هلته خلکو غونه را جوړه شوی وه، پر تانه باندې د ننوتلو کوشش وکړ او د یا تن د غوښتلو دعوی کوله چې دا کس یې دوی ته ورکړل سي. د دغه احتجاجونو پس بیا دغه سړی چې کوم دی دا د کوټي د کینټ پولیس ثانې ته راولل شوی. پولیس وایي چې نن یو تن پولیس اسکر راغلی او په تانه کې بند په لاکپ کې دغه کس چې ور باندې الزام تور دا دی چې هغه د اسلام مذهب ته او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی کړی دی او هغه تن یې وژل دی. څوک ولې وشتل دی وای چې کوم کس دغه کار کړی دی دا پولیس والا دی او دغه اوس پولیس ولول دی د پولیسو په کسټډي کې.
ها دا تاسو ته ویډیو خبر وکړه چې دغه ډیره خبره شوی او ردی په سر باندې په د باندې د مذهب د سپکاوی تور دی. نو دغه تن چرته سیاسي ګوند سره څه تعلق لري دا څه پته لګي؟
نه، دا تر اوسه پورې د دې کوم وضاحت مخې ته نه دی راغلی. نه په دې اړه موږ سره داسې دقیق معلومات شته. کومه ویډیو چې مخې ته راغلی ده د دې هم موږ کوم آزاد تصدیق نه شو کولای چې دا ویډیو د څه وخت ده او څومره رښتینې ده. خو په مقدمه کې داسې لیکلي دي د یاتن د کورنۍ لخوا څخه د محمد عثمان په نامه باندې یو بل ویډیو راغلی ده چې ځان د عبدالعلي زوی شای او په دغه ویډیو کې دا اعتراف کوي چې دا کس د پلار دی او وایي چې د د پټکو چې دی حافظ قرآن دی او د پلار په باره کې دی وایي چې په ورځ کې 15 وخت لمونځ کاوه، وایي چې په هر سهار د قرآن شریف سپاره وایي د تلاوت کوي. نو د خلکو څخه بخښنه غوښتي ده، د پلار په باب معافي غوښتي ده او ویلي دي چې لږ څخه دغه په غلطي کې دا کار شوی دی. خو نن دغه پیښه شوې ده او دا وخت چې کوم دی پولیس په دغه واقعي په باره کې نور زیات تفصيلات ورکولو څخه ډډه کوي.
او دا یو حساس معاملې را اکثر په پاکستان کې که پولیس افسران وي یا نور ذمہوار وي هغه په دې باندې ډیره زیاته خبر نه کوي، ځکه چې کم خلک احتجاجونه کوي نو هغه اکثر په دې کې ډیر قار وي غوسه وي. خدا کم خلک چې احتجاجونه کوي دا څوک دي سپته لګي دا چاته هم څه خاص ګوند سره تعلق لري کنه عام خلک دي
احتجاجونه؟ خو یقینا په دې کې د مذهبي ودونو خلک هم و چې کوم پارون احتجاجونه سوي دي او یو شمیر خلک او په دې کې بیا ځای خلک چې کله حالت د تانې تر مخ احتجاج سوي نو د نږدې سیمو خلک هم چې دی هغه په دې احتجاج کې شریک سوي وو. خو چې کله د کس پر ضد مقدمه درس په گرفتار کړل سو او بیا چې کله پولیس وایي حالت د خلکو پر دوی باندې زور زیات شو او د خلکو شمیر هم زیات شو، نو پولیسو د دې کس د خوندي کولو په موخه وایي چې لغې تانې څخه دې تانې تراولای. خو بیا ګورو چې نن د کوټي په دغه کېل تانه کې چې کوم دی یا کس چې دی هغه د پولیس اسکر په دغه وجل سره
او دا پولیس والا چې کوم لګیدل دغه تن چې مذهبي مذهب سپکاوی په تور باندې نیول شوی هغه په تانه کې دننه وجل دی. پولیس پدې اکلبانه هم په اف آی آر چکم مقدمه درج کړې را پاغه کې سویل دي چې د تن دا کس ولی وجه لري؟
نه تر اوسه پورې ما له ځینو پولیس چارواکو سره د ټلیفون له لارې رابطه شوې ده. هغه پر هر موضوع باندې زیاتره وخت مشتشه تفصیلات راکوي، خو هغوی نن یو خداو چې آی جی پولیس سره ما ټلیفون وکړ، هغه ټلیفون نه اټینډ کاوه، او نورو چارواکو سره زیاتره چارواکو په دې باندې ټلیفون اخیستلو څخه هم ډډه کړې ده. خو چې له کومو چارواکو سره زما خبرې شوې ده، هغوی همدومره معلومات راکړي دي چې پیښه شوې ده، دا هغه کس نیول شوی دی، نور د دې کس پر ضد مقدمه درج ده که نه ده درج، له دې معلوماتو څخه او له ورکولو څخه ډډه کوي.
خا او احتجاج بس دغه یو ځل شوی دی کنه؟ احتجاجونه لا روان دي.
بس بیگا شپه چې کوم وخت هغه کس اول نو نیول سو احتجاجونه شروع، چې بیا کله ونیول سو بیا هم لا احتجاج شروع، خلکو د دې تن په خپل ولکه کې د خستلو غوښتنه کوله. په هغه وخت پولیسو یاد کس چې دی له خروټابه تانی څخه د کینټ تانی ته راوړی، او لږ پس بیا نور احتجاجونه نه دي سوي. او په ښار کې بیګا شپه د ځینو خلکو لخوا څخه ریلې هم راوتلې وي، چې په هغه کې مذهبي نعتونه او داسې د مذهب په باب چې کوم دی هغوی شعارونه ورکول.
دا هم د دې پیښې وروسته
بلې تیره شپه په د چهارشنبې په مار
سمرا او حکومتي چارواکو خو بچا سویل نه په دې باندې عکس العمل ښکار کړی.
د بلوچستان د حکومت یا د حکومتي منصبانو وزیرانو یا د ویان لخوا څخه په دې باب تو سکم بیان مخې ته نه دی راغلی.
غلی دی په دې خبر باندې لا فلال غلی دی. ډیر مننه تاسو افیس شهرانی صاحب.
تاسو له کتون کوم مننه.
مننه.
ګرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پاک کیا. اوس تاسو یو بل رپورت ته پام راګرځو چې د اوکراین پوز دا وکړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روس سلور سلويخ ډرونز راغورځول دي، بلخو امریکای اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو د نور مرستو اعلان کړی دی. دا وخت د ډیوا همکار بیروس خان موږ سره د ویډیو لینک تلاره ملګری شوی دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. بیروس په خیر راغله.
خوشاله اوس.
مننه بیروس. به د اوکراین او د روس چې په اوکراین یړکل کړه بو دو کال نه زیات موده وشو. د وخت کې جنگ په کم ځای ولاړ دی، مغربي یا د غربي هیوادونو مرستې د اوکراین سره څومره مرستې شوې دي؟
نو مرستې خو ورسره شوې دي په دې دو کال کې، ځکه خو دا دومره د جګړو اوږده شوه. امریکا ورسره ډېرې مرستې د مالی موکړې، او خپل چې کم پلویان دي هغوی ته هم ویلي دي وسلیم ورکی پیسې ورکی. او د هغه چې کومه د اوس د برتانیا یا د یورپین یونین سپیشلی د هغه چې کوم پکې اوس دلچسپی ده یا انټرست ده د مخکنه، خو اوس د وخت سره هغه نور سیاسي زیاتیږي په دې چې دا امکان اوس سرګندیږي چې ګندې پولند چې په دغه دغه کې د اوکراین او دغه سیمه کې یو ملک ته په هغه باندې هم د روس لخوا فشار سیوا کیږي، هم امریکا غواړي چې دغه سره یو تړونو کې دفاعي تړونو کې. نو کچره دغه نور لګ غزيږي، نو دا امکان به بیا جوړيږي، او دغه بیا نور وجه هم دی هغه وجداد دي چې زيلنسکي د دغه نه غوښتې دي، د یورپین یونین نه غوښتې دي، امریکا سره خدایي تړون شوه دښتا، او امریکان هم غواړي چې داسې وسلې دي اغه ته ورکړي چې د اغه پر روس کې پیالته هدف وشته شي، او د دې سره سره یعنی د اغه د استعمال اجازه ترکي. که په دغه صورت کې دغه چل کیږي چې سړون کې وایي چې دغه دومره اسانه نه ده، ځکه چې یورپ او روس دغه سره خپل کې نږدې دي، نو یورپ به خپل کور ته جنگ را نوړي چې نور یورپ ته خور شي. خو کچره دغه اجازه ترکي او دغه زیاته خبره رسی، نو بیا دا امکان ډیر دی چې روس هم یو بل افنسیو په یو بل ځای کې وکړي، ځکه چې اوس خو د دې وسلو په زور باندې د دې مالی مرستو په زور باندې اوکرین دې ته وتوانې دي چې یعنی هغه وکړي دې حمله وکړي، په ځای د دې چې دفاعي پوزیشن واخلي نو دې په افنسیو باندې روان دي. دا به وخت په کتل وی وخت په دا پریکړه کوي چې یورپین یونین امریکا د دې پلویان تر کومه حد پورې د اوکرين سره زی او سسوته ورګي.
سمره بیرو سپ تاسو د وسلو خبرو وکړه. امریکای مخکې هم دا خبره کړې و چې په اوکرين کې کوم د روس د خوا چې کوم ډرونز په اوکرين باندې گزار شوې دي او ورغلي دي، هغه چې کوم پرځې ملاو شوې دي هغه د ایران چې کوم ډرونز جوړوي د هغې دي. اوس روسو کې څنګه تاسو هم خبرونو کې بکتلې وي سلور سلويخ ډرونز راغورځول شوې دي د ایران په حق لبانې د مغرب دریز دي.
د امریکا دریز اکثر هم د غرب د نوري چې کوم غربي نړۍ ده داغي د ایران په اړه باندې وي، ځکه چې دا د بیا سکیورټي کونسل کې دا خبره کوي د ایران چې د اونډه نیوکلیر دغه چې پروګرام دی یا په میډلیس کې دغه کوم رول دی. نو امریکا خو په ایران باندې تازه کوم د بندیزونه لګولې دي، دا خو په دې لګولې دي چې را دي د اوکرين خلاف روس ته یعنی جنگي وسلي ورکي، او د روس ولادیمیر پوتین چې ویل دي هغه وایي زمونږ د دینه هم نور جوړ تعلق ته د ایران سره دغه د یو ستراتیژیک ځای کې دی. د میډل ایست کې بیا د دې اثرات په میډل ایست کې وی د دې به اخواره واروي. نو د ایران د چې کوم د بلستیک میزایل دا واده یا شوې دا غي کړې ده په دې باندې د ایران د امریکا له خوا بندیزونه دي، خو کچري د ایران د وسلي توان دي هتر رسیدلې نو بیا به دا شکونه هم سیوا کیږي چې ایران ممکنه ده اټمی د چې کوم طاقت ته د غي صلاحيت هم مونډلې وي، خو تر اوسه پورې د ایران خلاف داسې کوم ثبوت نه دی راغلی، سکوټلی ثبوتونه نشته چې هغه دا راهکاری کی چې ایران غندی اټمی پروګرام ته نږدې دی. اسرائیل ویل دي نږدې دی، امریکا وسره خپل تړون د ډانلډ ترامپ وخت کې د اټمی تړون چې د دوه شو هغه وسره ختم کړی دی، او په دې هغه باندې شکونه باندې چې ایران ممکن دا د غزې ته ورسی.
مننه بیروسف.
مننه.
ګرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکی تاسو کولی شئ چې د وایس اف امریکا دیوا خبرونه او تازه رپورټونه د نړۍ او د سیمې په حق لباندې تاسو د انستا ته لاړ شئ، یوټیوب ته، فیسبوک ته، یا د دیوا ویب پاڼه باندې هلته کې هم لستل شئ، کتل شئ دغه رپورټونه تازه مهم پراته وي. اوس تاسو پام یو بل رپورټ تر اغزو چې د پاکستان د سرحد اسلام آباد های کورٹ یا اعلی عدالت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ممکنه توګه په پوزي عدالت کې د محاکمه کولو په اړه د وفاقي حکومت څخه سپیناوي غوښتنه کړې ده. په دې حق له نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبريال ارشد حسین پر رپورت کې ګورو.
عدالت په خپل ریمارکس کې ویل چې د مرکزی وزیرانو لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف په پوزي عدالت کې د مقدمه چلولو د لکې ورکړې شوې دي. عدالت وايي عمران خان یو عادي وګړی دی او د یو عام تن په پوزي عدالت کې محاکمه کول د خواص کوونکی او د عدالت لپاره د فکر وړ خبره ده. دا وروڼه دوران د عمران خان وکیل عزیز بنداری عدالت ته ویل چې اوس مهال د عمران خان خلاف په پوزي عدالت کې کوم مقدمه نشته، خو په مستقبل کې داسی کې دی شي. قانون پوهان وای د پاکستان په دستور او پوزي قانون کې داسی شيقونه موجود دي چې یو عادي تن د فوز خلاف په سازش کې ککړ وي نو د هغه پر ضد په پوزي عدالت کې مقدمه چلی دی شي، خو دا یو ناخوخه عمل ګڼل کیږي.
اس طرح کے آدمی کا جو کہ ماسز کو لیڈ کرتا
ہے دیوتا سے سڑی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم وو او په ظاهره د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند مشر دی، دا په پوزي عدالت کې محاکمه کول بهخي د غندنې وړ دی او دا یو غلط پلی خودل دی.
د خواز د اورونې په محل د های کورټ جج جسټیس میاګل حسن اورنګزیب د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د وکیل څخه وپوښتل، ته وایي چې اوس محل داسې کومه مقدمه نشته ولې په راتلونکي کې داسې کې دی شي؟ نو وکیل په خپل ځواب کې ویل هغوی اندېښنه لري. عدالت په دې وروستو کې د حکومتي او لړپړو پوځي چارواکو بیانونو ته په اشاره کې د غټول سیاست وبلو. د عدالت وینا وا چې د خواسکونکو وکیل وای د پوځ د عامه اړیکو د سانګې د مشر لخوا هم په دې اړه بیان مخې ته راغلي دي او کدا سی وی نو بیا د فیډریشن لخوا خو ښکارا د ریز مخې ته راتلل پکار دي. د سیاسي چارو ځنی سیړونکو هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف په پوزي عدالت کې د مقدمه چلول کېدو غنګوسه کوي او وای د ایسای د پخوانی مشر فیض حمید خلاف هم د کورټ مارشل لاندې کاروایی روانه ده.
ډیر سیزونه دي بلکې لګ نور مخکمنګه جو نو د منګلا او د لاهور د کور کمانډرانو برطرفیون ده نو چې دوره بول سټیپس اغه د خپل ځان د پاره غستنه د دې امکان موجود دي چې عمران خان هم دی
دا قضیه د ایسای د پخوانی مشر جنرال ریټایرډ فیض حمید سره هم تړاو لري. څوک چې اوس مهال د اختیاراتو د غلط استعمال او د سیاسي ګوند سره د سازباز لرلو ترڅنګ د یو شمیر تورونو لاندې په پوزي حراست کې دی او عمران خان هم اندېښنه څرګنده کړې و چې هغه هم د فیض حمید په سر پوزي عدالت ته مخامخ کول کېدی شي. قانون پوهان وایي په پوزي عدالت کې داسې کسان د مقدمو اوراونه کوي څوک چې د قانون د الف ب نه هم خبر نه وي.
administration of justice or
پپوزی عدالت کې شفاف ٹرائل نشي کېده د سې کېدل د آئین د لسمې ماده سرغړونه ده. همزکا د پوزی عدالتونو د فیصلو خلاف به سپریم کورٹ او های کورٹ کې اپیلونه کیږي تر سوچ چاتا پسم ډول انصاف ترلاسه نشي نو زما په انداز د انصاف قتل وی.
د اسلام آباد های کورٹ د جج جسټس میاګل حسن اورنگزیب ویناوا چې په پوزي عدالتونو کې د عادي خلکو د محاکمه کولو په اړوند د سپریم کورٹ فیصله موجود ده او وفاق د باید جواب ورکړي چې آیا د عمران خان خلاف په پوزي عدالت کې د مقدمه د چلول کېدو معاملہ د غور لاندې ده او کنا. لدی ورستو عدالت د عمران خان په خواص اورونه د سپتمبر تر 14 منټې پورې و زنډولا. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلویریش ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرفا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, au ya bi, au ya asharia pinza east, channel yo saldre. Harauras, salivirish saata, la divasara osai.
Kranu katun ko divasara osai amung pakhparawane ke da se raport ham laro che موسمی بدلون ماشومان لپاره کم ستونزې را مخته کول شي په دې باندې یو رپورت لرو تاسو پام به ورته راکړو خو اوس یو بل رپورت ورزو د بشري حقوقو په اړه د سنټ کمیټه په سنسوبه کې د خزو او ماشومانو په ضد په جرمونو کې په زیاتوالي اندېښنې څرګند کړي او د لړکی د پولیس په هلو ځلو هم اندېښنې څرګند کړي دي. سړونکو وای یوازې سند نه په ټول هواد کې د خزو خلاف تشدد کې اضافه لیدل کیږي. اسلام آباد کے ڈیوا خبریالہ رابعہ پیر تفصیل پدے رپورٹ کے اڑان دکوی.
د سشنبه شورو پورس د سینیټر سمینه ممتاز زهری په مشرۍ کې سوي د سینیټ فنکشنل کمیټي غونډې ته د بشري حقوقو د وزارت لاړخه شریک کړي سوي معلوماتو تر مخه په سند صوبه کې د شوزو او ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې سوي. د کمیټي مشرۍ سمینه ممتاز وویل د 1050 مقدمو څخه 915 اتیا لا هم د ځنډ ښکار دي او تورن تنانو ته د سزا ورکولو کچه صفر ده. دوی وویل کتل بداوی چې غلطي چرته کیږي. د بشري حقوقو کارمندان وایي یوازې سند صوبه نه بلکې په ټول هیواد کې د شوزو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
اگر حکومت جو کام
حکومت کو غاړي نو هر څه کولی سي. شزي خپل مقدمه درج کول غواړي خو په ادارو کې دوی ته د اسانتیاو نه ورکول لعمله دوی د انصاف نه بغیر بیرته کورونه ته ولاړ سي.
د آسیا او پیسیفیک پالیسی سوسایټي تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 20% شزي د خپل ژوند په یو وخت کې څنګه څه ډول تاوتریخوالی تجربه کوي او یوازې نمایي په خپل ټولنو کې د خوندیتوب احساس کوي.
اکثر تو پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین تشدد
اکثر په پاکستان کې داسې هم ده چې کله پر شوزو تشدد کیږي نو دوی هغه تشدد د سره غړي هم نه یا دوی فکر لري چې دا یو عام خبره ده او داسې خو هر ځای کیږي نو تر ټول وړاندې په دې اړه پوهنه خورول ضروری ده.
پاکستان کې بیلابیلو حکومتونو د شوزو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د 2000 کورنۍ تاوتریخوالی مخنیوي او محافظت د شوزو د تحفظ قانون 2006 او د ماشومانو د تحفظ لپاره زینب الرت اکټ 2009 په شمول یو شمیر قانونونه معرفي کړي، خو دغه قانونونو د شتون سربیره ښه اغیز یې نه لیدل کیږي.
بنیادی وجہ تو ہمارا وہی پٹریکل سسٹم ہے،
د دې بنیادی سبب زموږ پدارانه نظام دی. د خلکو پر رویو کې بدلون نه دی راغلی. دغه رویه بدلول لپاره به نظام کې بدلون راوستل وي.
څېړونکو وایي د شته قانونونو په اړه پوهنه خورول لپاره پکار دی حکومت دغه قانونونه د تعلیمي نصاب برخه جوړ کړي او په ایمرجنسي بنیادونو د ادارو په کچه تربیتي پروګرامونه پیل کړي. دوی دا هم وایي په دې اړه به مدني ټولنې او عام خلکو ته هم خپل رول لوبول وی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په کال 2012 د سپتمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو کارخانه کې د اور لګیدو پیښه کې 216 کسان وژل شوي وو. د پیښه د 12 کلیزې په موقع د مزدورانو اتحادیې ویلي چې په هیواد کې د مزدورانو د صحت او تحفظ د لپاره هیڅ قانون نه پورته کیږي. کراچۍ کې د دیو خبریال سلفیکار بیتنی تفصیل په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
دا دستورا 12 کال وړاندې د کراچۍ بلدیه سیمې د جامو یو شخصي کارخانه کې د اور لګیدلو په پیښه کې 216 پورې کارکونکو د وژل کېدو د غم یادې د پاره را جوړ شوې. د مزدورانو کورنۍ غړي وای دوی خپلوان ژوندۍ سوځول شوی وو. غم یې تر اوسه تازه او تود محسوسوي.
میرے کندر لیک گئے بولتے اپنے بچے کی پہچان کرو.
زید نن بوتلم راته وویل خپل د زوی پیژندلګوي وکي، خو ما خپل زوی ونه پیژندلو. دا سیه په صدر کې راغونډ کړي او تړل سوي و. ملای ټوله سزول سوي و. ما ته وویل دا ستا وقاس دی. ما ورته وویل زما زوی دا سین نه و، زما وقاس خو روغ د کوره څخه تللی و.
یا د پیخه په کال 2012 کې د علي انټرپرایزز په نوم د جامو په کارخانه کې را مخته شوی و، او په پلیټنیز رپورت کې ویل شو و چې دا پیخه پلان شوی تخریب کاری او ترګری و. او بیا په کال 2006 کې د ترګری ضد عدالت د اور لګیدو او خلکو د وژنو په مقدمه کې د متحده قومي مومنت دوه غړو ته د مرګ سزا او څلورو کسانو ته د عمر بند سزا هم اورولې و. د دغه دستوري ګډونوال د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مشرانو وویل دغه ډول پیښې وخت په وخت کارخانو کې مخې ته راځي او مزدوران پکې وژل شي، خو د مزدورانو ژوند د خوندیتوب لپاره څوک هم په کارخانو کې حفاظتي معیارونو په لور پام نه کوي.
میرا خیال 12 گزرنے کے باوجود
12 ورسته هم د کارخانو هغه صورتحال دی چې کوم دغه کارخانه وو. هر ځای کې د خطر امکان موجود دی. مسله دا ده چې ځایي سرمایدار یوازې خپل ګټې ته ګوري، د مزدورانو د خوندیتوب په اړه څوک کوم پام نه کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د مزدورانو شمیره نه ده معلومه، نو د مزدورانو د حقوقو د پاره به قانون سازی څنګه وشي.
ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو لا ہے
د صحت او خوندیتوب چې کوم قانون دی، دا قانون وایي چې څومره مزدوران په یو کارخانه کې کار کوي هغه ته به د قانون مطابق تربیت ورکول شي، او د کارخانې په ودانۍ کې به د کومې پیښې په وخت د خوندي وتلو لارې جوړوي. خو د بد مرغه دلته نه تربیت ورکول شي، او چې کله داسې پیښې وشي نو کورنیو ته بیا تاوان هم نه ورکول کیږي.
بلخوا تیر ورځ د سین وزیر اعلی مراد علی شاه د بلدیا کارخانې د وژل شوو مزدورانو په اړه جاری کړی بیان د افسوس سرګندونه کړي او ویلي دي چې پاکستان پیپلز ګوند وژل شو مزدورانو کورنیو سره ولاړ دي او د شر جوړونکو خلکو په ضد دوی متحد دي. ذوالفقار بیٹنای، وی وی دیوا، کراچۍ.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ویلي په ټاپي ګیس پایپ لاین کار پیل شوی. څېړونکي په سیمه کې د ناامنۍ او د پاکستان او د افغان طالبانو ترنګلې اړیکې د منصوبې په لار کې لوی خنډان بلي. اسلام آباد کې د ډیوه خبریال وقار احمد نور تفصیل په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت لومړی وزیر محمد حسن اخوند د ترکمانستان سرحدي سیمې مریم ته د سفر په محل د کوربه هیواد له مشرانو سره لیدلی او په ټاپي پروژې د کار پیلولو پرانستای کړي. په دې پروژه کې له ترکمانستان د افغانستان للارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین به غزول کیږي. سیډونکې یا دا پروژه د پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم بولی خو د دې په بریالیتوب اندېښنې څرګندوي.
چونکه پاکستان په دې ریجن کې او خاص کر افغانستان سره یې چې کوم پروگزمیټی دا جغرافیکل هغه ډېر کروشل رول دا پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې تر سو پورې امن او صلح نه یې اسټابلش شوی دا سه هیڅ قسم غټ پروجیکټ پاسیبلیټی چې دا آلموسټ امپاسیبل دا نو دې لپاره دا ډېره زیاته ضروری ده چې کم از کم د افغانستان سره د پاکستان تعلقات بالکل نارملایز شي.
د افغانستان رسنیو له مخې پاکستان او هند به د ګیس د رسد 20% او کابل ته به هر کال د ترانزیت فیس لاره نږدې 50 کروڑ ډالر ګټه رسیږي. د 10 بلین ډالرو اټکل شوی د دې پروژې له مخې به د جنوبي ختیځ ترکمانستان د ګیس فیلډ څخه هر کال 3.3 اربع مکب میټر قدرتي ګیس به یادو هیوادونو ته منتقل کیدی شي. د پایپ لاین 1.25 کیلومیټر برخه د افغانستان له خورې تیریږي چې د هرات او کندهار په لاره به د پاکستان په نارامه بلوچستان صوبې پورې رسیږي او هلته نه د هند په پنجاب کې به ختمیږي.
سکیورټی کے علاوه اس کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ
د دې پروژې اصلي ننګونې یوازې امنیتی مسلې نه دي بلکې د پاکستان او هند خرابې اړیکې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي شخړې هم لوی ننګونې دي. کدا پروژې بریالي شي نو پټول شي وضعیت خکی دیشی.
د طالبانو حکومت پټاپی پروژه د کار پیلولو اعلان په داسې حال کې کړی چې ترکمانستان د خپل برخې د پایپ لاین غزولو چارې سر ته رسولې دي. په ترکمانستان کې په دې پروژه کار په کال 2015 کې پیل شو او په لومړیو کې ټاکل شوی و چې افغانستان کې به پر کار 2018 کې پیل کیږي خو بیا پر لپسې د امنیتی ستونزو له امله د افغانستان خوره کې په دې پروژه کار وزنډېدو. وقار احمد وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د بلوچستان صوبې زمینداران وای د موسمی بدلون په وجه د دوی د فصلونو او باغونو پیداوار کم شوه دي. دوی د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ډیوا د خبریال نعمت الله سرحدي پر رپورټ کې ګورو.
د ګلوبل کلایمیټ رکس انډیکس لمخي پاکستان د اقليمي بدلونونو لوجه په نړۍ کې پر 5م نمبر دی او د زراعت په شوبه کې زور اثرات کړی دی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې په زراعت کې په لوی کچه تازه میوې او سبزیانې پیدا کیږي خو زمینداران وایي چې د اقليمي بدلونونو د اثرات لامل دوی د غټو مالی زیانونو سره مخامخ دي.
دغه د ګورمنټ د خواسته سپورت نست نه د بجلی د خواسته سپورت ست درې غټې بجلی د اور نه د دغه د خواسته موسمي خرابيان په وجه چې مطلب ورسره دي د دوايان نه سپورت ست نه د ترانسپورت سپورت ست هیڅ اعلان نست.
بلوچستان صوبه کې تازه میوه لکه مڼې انګور انار خټکی اندوانه او په سبزیانو کې ټماټر او پیاز او ترڅنګ څو قسمه نور سبزیان او میوه پیدا کیږي. د زراعت پوهان وایي په بلوچستان کې د ژمي په موسم کې یخ او په ګرمۍ کې د تودوخې کچه هر سال څو کیږي او د اوس کلنې تودوخې شاوخوا 0.5 سانتي ګریډ لوړسي. د موسمیات مایرین اټکل کوي چې تر کال 2050 پورې به د تودوخې درجه 1.3 څخه 3.5 درجه پورې ممکن توګه لوړسي. په پښتونونو په منفي اثرات وکړي او د پښتونونو اصلات به وځپي. کروندګر وایس بیا وخت توپانی بارانونو او د ژلي سره سره د بجلی لوشډینګ هم یو بنیادی ستونزه ده. حکومت ورسره د سولر پینلونو په شمول یو ژمنه پوره نکړه.
زمینداران سره دوی دا وعده کړې ده چې اوش په تاره بر پی دی دا ورکو د سولر د پاره یو ار پی ام نه دا ورکړي دا درې میاشتې کیږي شو عادی کوي او بجلی هم نشته بجلی پر درې غنټې کړي ده په درې غنټې دا باغونه او دمځ کې نو بیږي سیبګر د ګولا سو وره زیاتل انګور خراب شو کیتی خراب شو پلیزونه خراب شو ټول فصلونه خراب شو
د بلوچستان زمینداران وایي چې پاکستان د حکومت له خوا پر بارني میوه او سبزیانو د امپورټ ټیکس کمولو سره به د سیمې په منډیو کې به د دوی دغه کاروبار نور هم کم شي
اغه ټیکس مخته ټماټر ورکړي ان مخته نور میوه ورکړي اغه د ټیکس په حوالہ د ټیکس غلا کوي په ګوریزی را لیکلي په دون غټه دار روان چې په هر مارکیټ کې شپته شپته ګاډیان ولاړي اغه دلته مشتر ټونه دون کم ریټونه راکې چې ارڅو مهنت کړي اغه زمرد مهنت سله مرستنه رسیدي
د بلوچستان زمیندارا د بجلی د لوډ شډینګ ترڅنګ د خپل نور ستونزو لپاره وخت په وخت احتجاجونه هم کوي خو دوی وایس حکومت سره کړي وادي نه پر کوي د بلوچستان حکومت ویان شاهد رن و وی وی دیوته د ګرځنده ټلیفون لاري وویل چې او پاکي حکومت په مرسته زمیندارانو اته وجزره د بجلی برمه شمسي تاړولو کار روان دي چې 55 بلین روپۍ لاګت باندې راځي چې بیا پیسد به او پاکي حکومت ترکوي سیداغه عمل پر کې دو سره په بلوچستان کې لوشدین کچا راکم کړل شي او د ځمیدارانو په مشکلات کې بم کمای راسي نعمت الله سرحدي وی او ای ډی وا ټی وی چمن
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځان ته یو لار خو خو ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
ته فصلونو د خ پیداوار د لپاره خ ابو هوا او پټې د ګندبوټو پاک ساتل ډیر ضروری دی پارتینیم ګندبوټې کوم چې د فصلونو په پیداوار بد اغیزې کوي د هغې د مخنیوي لپاره د باچا خان په هنتون زده کوونکي سړنې کوي تر اوسه ساته پورې دغه سړنو ست نتیجې را مخته شوې دي په دې اړه ګورو د ملک وکاس دا رپورت
سپینګولې د کوم چې ساينسینوم پارتینیم دی په اصل کې یو ګندبوټی دی کوم چې په فصلونو باندې اغیز کوي او وده یې په ټپه او دروي دا بوټی په خپل کېږي د کوم د بدو اغیزو په اړه چې په باچا خان پوښتنتون کې سیړنې روانې دي چې مخنیوي یې وشي
طالب چې کوم سمره کراستي پون پیړ سیده دی کور کړی دی او کراست ډیر نقصان دی دی بل دی چې کړت سر ایکستریکټ دی کوم چې دی ټاکسیک افیکټ دی سر کوم کیمیکلز دی هغه مختلف کراست چې دی د جرمینیشن سټاپ کوي او زموږه د دینو خراب افیکټ ورکړي
د سیړنو لپاره د باچا خان په هونتون زده کوونکی د بیلابیل سیمو نه دغه سپینګولې روړي او تر اوسه پورې چې کومې نتیجې مخې ته راغلي د هغې تر مخه دا سپینګولې د انسان ځناورو او فصلونو لپاره ډیر خطرناک دی
ډیر زیات چرزر دا خوريږي لګا یو علاقې ته کو تاسو خیالو کې ابتدا یو بوډی نیم تاسو وینې نو څو ټیم بعد چر دا ډیر زیات بیا خور شي ادیرا تو هم چیرې ډیر زار خوري کې علاقې ټوله بیا کور کوي سمو د پس ادیرا وځي موږ دا وایو چې ختم شي لکه یو سایت ته چیرې خوري کې ډیر زیات او بل چیرې دا کراپ سم چیرې سر افیکټ کوي پانی می افیکټ کوي کوانټیټی کې می افیکټ کوي
دا سپینګولې ګند بوټې کم چې هر ملک نه پاکستان ته انتقال شوه دي د سنه چې انسان په سرمنه هم ډیر بد اثرات راځي د سیړنو په نتیجه کې یو دارو تیار کړی شوه دي او نور سیړنې پر هم روانې دي د باچا خان پوښتنتون ډاکټر رحمدات خان وای مونږ هڅه کوو چې د دې بوټې نه مثبت کار هم واخلو د سپ په اړه چې صوبایي حکومت او چاینا د پروجیکټ استول شوه دي
چې مونږ د دې پازیټیو اسپیکټ وګورو او د دې پلانټ نه چې کوم دی مونږ سیلولوز پروډکشن وکړو د انډستری لپاره چې هغه به فردر بیا مونږ ډیفرنٹ انډستری کې یوز کوو پارټیکولر دی د جینز او د شرټ پروډکشن چې کوم دی یا لیدر انډستری کې مونږ د دې استعمال کولای شو خو هغه لپاره چې ډیر فند به پکاري او قدمو ته دا پروجیکټ ملو شو مونږ ته خاطر خوا فند ملو شو مونږ یو هب جوړ کوو نو هوپفلی چې مونږ د دې سکسسفل پازیټیو یوز همغو
په پارتینیم سیړن کې کوون کې سیړنکاران وای دا غند بوټي یوازې د وسوځولو لپاره کارول کیدی شي، ولې نور اثرات یې د فصلونو، انسانانو او ځناورو لپاره ډیر خطرناک د کم د مخنیوي لپاره چې کار روان دی. ملک وغاس، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ماشومانو د ژغورنې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د تیر 2023 کال جولای د میاشتې او د 2023 کال جون تر منځ په ټوله نړۍ کې د هیټ ویوز یا د ګرمۍ د سپو له کبله 34 کروڑ او 26 لک ماشومان اغیزمن شوي دي. ماهرین وایي چې سخته ګرمۍ د ماشومانو د صحت متاثر کولو ترڅنګ د هغوی په تعلیم او امروزه ژوند هم اثر پرې باسي. په خبر کې د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیو دی چلډرن چې په نړیواله کچه د ماشومانو د حقونو د پاره کار کوي په یو رپورت کې ویلي چې د تیر 2023 کال جولای او د روان 2024 کال د جون میاشتې ترمنځ په نړیواله کچه 34 کروڑ او 26 لک ماشومانو د 1980 کال را په دې خوا په خپلو علاقو کې تر ټولو سختي ګرمۍ سره مخ شوي دي. د صحت ماهرین وایي د پرمختللي هیوادونو مقابله کې د ګرمۍ سپې د پاکستان په سیر د بي وزله هیوادونو ماشومان زیات اغیزمن کوي او د ناروغه کېدو په صورت کې اکثره د مرګ خولې ته ورسي.
د هیټ ویو اثرات په ماشومان کې زیات تر په دوه صورتونو کې راځي. یو تم د هیټ اگزاشن وایو او بل د هیټ سټروک وایو. د دوانو اثرات دا دي چې د ماشوم د وجود کم درجه حرارت ته غډیر زیات شي، وجود یې ډیر زیات ګرم شي، په بعضی صورتونو کې خوله راتلل بالکل بند شي او د اوبو دومره کمی راشي چې ماشوم اکثر بې هوشي طرف ته لاړ شي. نو دغه بیا د ایمرجنسی صورتحال چې د ماشوم زندگی ته پکې خطر جوړې دي شي. نو هیټ ویو یا خو د هیټ سټروک په صورت کې راځي او یا د هیټ اگزاشن په صورت کې.
په ریپورت کې ویلې شوې چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله د سباندې 200 میلیون ماشومانو سکولونو ته ورتګ بند شوی وو. سیو دی چلډرن د رپورټ تر مخه د پاکستان پنجاب صوبه کې د مې میاشتې دوران لکتر لګش پګیش میلیونه ماشومان چې د هیواد د ټولو زده کوونکو 25% جوړیږي د درسونو اغستو څخه محروم شول. د ماحولیاتو ماهرین وای پاکستان کې د بجلی سیوا لوډ شیډنګ او پکورونو او تعلیمی ادارو کې د ماشومانو لپاره د ماحول یخ ساتلو د سہولتونو د کموالي لکبل په ګرمۍ کې د ماشومانو تعلیمی لړۍ متاثر شي.
راغی بیا سکولونو ته روان شي نو ترانسپورت فیسیلیټیز هم نشته. زیات تر ماشومان دغه شان ته پیاده سکولونو ته ځي نو هم هغه باندې نور لګي او د ګرمۍ د تپش ناغي متاثر کیږي. بیا چې سکولونو ته لاړ شي نو په سکولونو کې د بجلی د نشواري د لاسه هغه ته نه پکې اویلیبل وي وته او دغه شان ته ځکه یو غریب ملک ته فیسیلیټیز نشته نو په د 10 کسانو یا د 15 کسانو کلاس کې یو نیم سل کسان ماشومان پکې یو ځای باندې سبق وی نو هغه کروډیډ شي نو هغه سره سره بیا د هغه هیټ ویو یا د ګرمۍ د شدت اثرات هغه باندې نور هم زیات شي.
د ادارې لخوا جاری شو معلوماتو له مخې د سختې ګرمۍ له وجې د اغیزمنو ماشومانو شمیره د کال 2023 او 2024 نتر د کال 2023 او 2024 پورې دوه چنده شوي ده. کارپوهان وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره مهم دي چې والدین ماشومان په ګرمۍ کې بهر نه پرېږدي او حکومت د ګرمۍ سیوا کې دوه نړیوان دي په تعلیمي ادارو کې اړوند سہولتونه برابر کړي.
په کار دي چې ګورنمنټ هم اوس په دې خبر سو چکی چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي خاص کر پرایمری سکولونه هغه کې د سولرایزیشن د سہولت هر سکول د ورکی. دغه شان چې کم د ماشومانو د ترانسپورت ذریعہ زمو سره داغي د تګ راتګ گاڑی دی نو چې داغي باندې موږ غور وکړو چې داغي درجه حرارت په ستر کې سره موږ کمولی شو د اے سی گاڑی بندوبست وړول کولی شو نشو کولی ک واډو ندی د ماشومانو د صحت کم سہولیات تی پاغي کې موږ دا غور وکړو چې ماشومانو ته د اے سی سہولت د پکی سہولت د واټر کولر سہولت کم از کم موږ مهیا کو.
اداره وای سخت گرمی د ماشومان په هسپتالونو کې د بستر کې دوه زیات والی لامل ګرځي او د تنفسي ناروغو خوریدو ترڅنګ د ماشومان رواني روغتیا او ټولنیز پرمختګ اغیزمن کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
ګرانو کتونکو اوس د پولیو په حق له یو رپورت تاسو ته پام را ګرځو چې په کوټه کې د پولیو د مخنیوي پروګرام کمیونیکیشن افسر محمد آصف وای په صوبه کې د پولیو وایرس م په تیزی سره خوريږي او میندې باید ارومرو خپل ماشومان په کمپاین کې ویکسین کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا دیو د خبريال رفیع الله مندوخیل پر رپورت کې ګورو.
محمد آصف په پټه کې د کمیونیکیشن په څنګه کې کار کوم د پولیو پروګرام د پاره. زموږ بنیادی کار دا دی چې خلک راو بولو خلکو تکشینو او د خلکو چې کم مسائل دي مشکلات دي او د دوی په ذهنو کې کم خدشات دا غو د حل د پاره دوی ته د پولیو هغه حقیقي معلومات ورورسو. نو له دوی واره موږ په بلوچستان په والا باندې 2.6 میلیون کوشنیان چې دي دا به انشاءالله ویکسینیټه شي. والدینو زه دغه خاص دی چې دوی خپل ټول کشنان چې دی دا ویکسینیټ کی ولی چې په بلوچستان کې چې پګرد پاکستان کې ولس کیس په دې کې دولس کیس چې دی هغه په بلوچستان کې دی. نو د بلوچستان چې کوم دغه د اوبو نمونه اخستل کېږي دا ګرد چې لکه مزاګي مجاخص کې دی دا ککوټه دا ککیل عبدالله دی کپشین دی پولیو نمونه چې دی دا مثبت را روانې. نو موږ وایو چې دا مثبت نمونه چې هر ځای له دا نمونو سره یا په دا کم سیوریج پلین کې چې کومې اوبه روانې دي له دې سره که هر کوچنی لږ د ده واسطه اوس وله دا به متاثره کېږي. نو موږ وایو چې یاره خطره انتهایي زیاته ده بلوچستان په والا زیاته ده. نو موږ کوشش دادی چې یو کوچنی له ورسوږو او والدینو زه بس دغه یو خاص دی چې دوی خپل کوچنیان چې دي دا باقاعده راوباسي ویکسینیټ کې یا د خلکو چې خدشات دي هغه زموږ د ټیمانو سره وویني او زموږ ټیمان چې دي دوی ته به صحیح معلومات ورکړي دغه معلوماتو په بنیاد باندې به دوی خپل کوچنیان ویکسینیټ کړي.
من آمد ام که عشق فریاد کنن من آمد ام.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لهذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مزورتیانه اوساتي.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې په دې تاسو کولی شئ چې د وایس اف امریکا د دیوا د خبری خبرونه کې تاسو اوریدل یا قتل غواړي تاسو فیسبوک ته لاړ شئ، هلته کې هم نیخ پنیغه تاسو اوریدل شئ او قتل هم شئ. دغه سی ویډیو رپورټونه هم تاسو د وایس اف امریکا وی او ای دیوا اغه لایک کړئ او هغه باندې تلاړ شئ په فیسبوک باندې که په ټوئیټر باندې که په یوټیوب باندې وی تاسو دا پانو تتلی شي هغه باندې ته مهم خبرونه ځان خبره ولي شي خپل کامنټس او خپل رائے په هم شریکه ولي شي. هم د دې سره زموږ د وایس اف امریکا دیوا د خبري خبرونه وخت پای ته رسی د خبرونه کوربه زه ارباب محمود او پروډوسر وو بختور شاه تاسو نه اجازه غواړو د خپله پامن.